پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنې خبرې کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سمې موضوعات رپورټونه درورو خبرونه د اسلام د مومن باندې
مشرنو به د مې خبرونو سره ټکی په بلوچستان کې د عوامي نشلګون د یو مخکخه د لادر کېدو زد نن پر لټ پیل شوه. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد اعلان کړی چې د حکومت زد خپل رسمي کمپاین په 14 اکتوبر پیلوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی مړې نن په خپل پلارني کلی هجرت کې خاورو ته وسپارل شو. اوس خبرونو تفصیل په بلوچستان کې د عوامي نشلګون د یو مخکخ اسد خان څخه د لادر کې دوه زده نن پرلت پیل شوی. په چمن کې د خیل عبدالله ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته د پرلت پر مهال د عوامي نشلګون د صوبایي مشر اصغر خان څخه مشالې ډوتول چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې اسد خان نوی مندل شوی. نو موري زیاته کړه کې د شي چې پرتون خورځو کې دوی خپل احتجاج کوټه ته وغځوي. بلخو د چمن ډیپټی کمشنر طارق منګل نن مشالې ډوتول چې د اسد څخه د مندلو لپاره یې ځلی ګرانتي کړی دی. دا یادونه ده چې د عوامي نشلګون د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سیکرتر اسد خان څخه په 25 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان وو چې په لارې لادر کړل شو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت تحریک د ګل پورس اعلان وکړ چې د حکومت زد د خپل رسمي کمپاین په 14 اکتوبر له جلسې سره پیلوي. د پاکستان جمهوریت تحریک سټیرینګ کمیټي پرون په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې لومړی جلسه به د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوزرانواله کې وي. تر هغه وروسته به د اکتوبر پر 18 په کراچۍ کې، د اکتوبر پر 25 په کوټه کې، 28 نومبر په پېښور کې، 30 نومبر په ملتان کې او د دسمبر پر 14 به لاہور کې جلسوي. پاکستان جمهوریت تحریک تر دې وړاندې اعلان کړی و چې لومړی جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې وي. د ملک د ټولو لوی اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه اتحاد د لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفافې ټاکنې وکړي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. په باجوړ کې د وکیلانو په یو غونډه کې د پښتون ژغورند غورزنګ د یو مخکخه او د کمی سملې غړي موسن دول د وینا پر مهال په شوی الغاو تلغاو کې د خکیلو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا صوبه کې د وکیلانو کاربندیز دی. د سوات سیدو شریف په ځلی کچری کې هم په سلګونه وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی وایي تر هغه به پر احتجاج وی چې زموږ کسان ته سزا نه ورکړل شوی. د سوات بار اسوسییشن یو غړي سید کریم شلمانی مشالې ډوتول د احتجاج مقصد یې د پښتنو دود ماتونکو د بارس په کاوی کوونکو پر خلاف خپل خبرګون خودل دی. نو موږ زیاتوي چې سل په سل کې وکیلان باجوړ کې لموسن دول سره په شوی چلند خپه دي. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر پر 3 په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوی الغاو تلغاو تر شا د جماعت اسلامي د ځای مشرانو لاس دی. بلخو د جماعت اسلامي صوبایي مشر سنیټر مشتاق احمد خان له وکیلانو او موسن دول بخنه غوښتي ویل دي چې ګوند یې د پیخي په باب پلټنی کوي او زر بخپل فیصله واوروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازي مونځ په شیرزی لوبغالي کې ادا شو. په خپل پلارني کلی هجرت کې خاورته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د تیر جمعې پورس په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیخه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلی سره لیکلی چې د نجیب ترکی مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره لوی تاوان دی. او د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د دې هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړې دي. د غوښتنه د هغو زرګونو مظاهرچیان وه چې کوڅو ته راوتي او په حکومتي ودانیو حمله کړې وای چې اسټابلیشمنت ګوندونو په پیسو د وټونو په اخیستو سره انتخابات ګټلي. نن له دې مخکې د ولسمشر سورنبای جین بیکوف دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد د ولسمشر په کنټرول کې دی، خو د نوموړي موقعیت په اړه معلومات نشته. هم نن له دې مخکې پا په یو جلا پیغام کې جنبیکوف د انتخاباتو نتیجو لغوه کولو ته امادګي ښودلې وه او په خپلو مخالفینو یې غږ کړی و چې ناآرامي ختمه کړي. د ده په خبره ځکه چې هغه امنیتي ځواکونو ته د ډس کولو امر نه دی کړی. نوموړي د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا د حکومتي ټلویزیون او امنیتي ودانیو نیول د ځینو سیاسي قوتونو کار بللې چې د په خبره هدف یې په غیر قانوني توګه د واک ترلاسه کول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه
مشال رادیو خبرونه مول اسرا لم ممند اوریدل تاسو پروانه خبرونه کې وردونکو پر دې او یوش من نور موضوعاتو رپورټونه اوري. په بلوچستان کې د وامینیشتل ګون مشرانو او ملاتړو د خپل اطلاعاتو سیکرټری د درک کېدو پر ضد نن د چمن لوی لار تړلې و خو وروسته پرانیسته او هم په چمن کې پرلت وواه.
موږ د انساني همدردی پر بنیاد زموږ دغه احتجاج به موږ راولو د ډي سي کمپلیکس مخ ته یا افیشل افیسز دې ته بیره ترانسفر کړو.
پرون د ممندو لسګونه خاصدارو په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره لاره له حکومت وغوښتل چې دوی بیرته په نوکرۍ وکړي.
منګا ای ډیفیس شلو کله چې 2014 کې موږ واپس رالو موږ د خپل خاصدارو ته پوسو نو هغه ویل تاسو ډیسمس شوی ستاسو خاصدار نوکرۍ اوس نشته.
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي نور یې زغم تمام شوی او د پاکستان حکومت دی بیرته کورونو ته ولیکي.
د میش پدانا دله سي د صبر کا ساده کا سوي دو بل باچ متالي ماستر شو پژام کول وام کول د میش راوندای.
کله د لمشال رادیو سره اوس او را بشو اولنی رپورت د بلوچستان لپاره د وامینیشتل ګوند اطلاعاتو سیکرټری اسد خان د اسد خان سگزی د لا درک کېدو پر ضد د احتجاجونو لړۍ په دغه صوبه کې روانه ده. یاد ګوند سرلنه نه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو هم پکې برخه اخیستې ده. پرلتوال له حکومته دا سگزی چې دوه نه مخکې لا درک شوې د منډلو غوښتنه کوي. په ان وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې دا سگزی د بازابل لپاره به هر ممکن کوخخ وکړي. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د اومنیشنل ګوند د صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان سگزی د لادر کېدو په ځد د نن څخه د ډیپټي کمشنر چمن د دفتر د ودانی و مخ ته پرلت پیل شوی دی. د پرلت پیل کېدو څخه لمخه د اومنیشنل ګوند پر غوښتنه باندې یو لاریون په چمن شار کې راستل شوی وو. په دې کې د کل عبد الله بیلابیلو سیاسي جماعتو مشرانو او د تجارتو نمائندګانو هم برخه اخیستې او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکول. د دې څخه لمخه د اومنیشنل ګوند له لوري تر 15 ورځو پورې د احتجاج په توګه د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی لار تړل شوی و. چې لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د افغان ترانزیت ټریډ په ګډون هر ډول تجارت تر اغیز لاندې راغلی و. په چمن کې د کل عبد الله د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د پرلت پیل کولو په اړه د اومنیشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني لیډر اصغر خان سگزی راته وویل چې د نن د احتجاج څخه دا ثابت شوه چې د چمن ولس د اسد خان په ګډون د هیڅ سره ظلم او تیری منولو ته تیار نه دی.
بالکل موږ د کوژک لوی لار بند کړي او د دې حکومت او د ریاست د بی حیثیتۍ د وجې په دې خاطر چې د دې خلکو د دومره لوی تکلیف دوی هیڅ قسم په نظر کې کښې نه شوی. موږ هغه انساني مشکلات ته وکتل، د انساني همدردۍ پر بنیاد د چمن ټولو سیاسي جماعتو دا که د هرې لارې دي که د انجمن د لارې دي که سیاسي جماعتونه دي که مذهبي جماعتونه دي دې په مشوره دا فیصله وکړله چې زموږ دغه احتجاج به موږ راولو د ډي سي کمپلیکس مخ ته یا دالته چې کوم نور افیشل افیسز دي دې ته به را ترانسفر کو او لوی لار چې دا غو د عام خلکو د پاره په دې خاطر خلاص کو چې د انساني همدردی پر بنیاد د دوی دغه ستونزې او مشکلات دي دا ختم شي.
شاغل چگزی زیاته کړه چې دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو اسد خان نوی مندل شوی او امکان دی چې دوی به پراتلونکو ورځو کې خپل احتجاج تر کوټ پورې وغځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ډیپټي کمشنر چمن طارق منګل سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې حکومت د اسد خان سګزي د منډولو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې دي. د یادونه وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو صوبایي سکتر اسد خان سګزي د ستمبر د میاشت په 15مه نیټه په خپل موټر کې د چمن څخه د کوټ په لور روان وو، او چې کله هغه د کوشلاغ څخه راتیر شو نو د هغه وروسته لا درک سوی دی. د پیش سمدستي وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د اسد خان د غوا په اړه د یاسیوي ګوند و مشرانو ته تسلی ورکړې وه چې د اسد خان د مندل لپاره به حکومت ټول ګامونه پورته کړي. د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی په وینا چې تر اوسه د اسد خان درک نه دی لګېدلی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
پرون د ممندو لسګونو کسانو د پیښور پریس کلب مخه ته مظاهره وکړه. د دوو کسانو وینا وا چې د ممندو د خاصدار ځواک سرتیری دي او خو حکومتي په پولیسو کې نه شاملوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لیویز سرتیری وار لمخه د پولیسو په لیکو کې لیکو ته ورغلي دي. یو حکومتي چارواکي مشال لړوي ته ویلي د پاتې خاصدارو په پولیسو د ورګډولو پروسه به هم دوی ژر بشپړ کړي. پر دې موضوع د غلام غوث رپورټ.
د دوی وینا وا چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسي خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوي او د تنخواګانو د بقایاجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي.
نائب صوبیدار په هدا باندې زومت 1974 نر پاکستان حکومت منګ د خاصدار فورس کې برتی کړو. د 2008 پورې منګ ډیوټي کوله، منګ ته تنخواه ملاوي دلا. د 2008 نه بعد منګ د علاقې حالات خراب شو، شپږ میاشتې بغیر د تنخواه نه منګ ډیوټي وکړه. دا غینه بعد فوج آرډر وکړو چې علاقه خالی کړي. منګ علاقه خالی کړه د جلوزی کیم کې منګ ایډیفیس شلو. کله چې 2014 کې منګ واپس رالو، منګ د خپل خاصدار ته پوسو کو چې منګ خپل نوکری کولو ته تیاری. نو هغه ویل تاسو ډیسمس شي وستې، ختم شي وستې، تاسو نوکری اوس نشته، تاسو به ګوړې استې. کله چې منګ پیارول ویستل نو موږ ته دا پته ولګېدل چې د 31/8/2020 تنخواګانې دام زموږ په نوم باندې را روانې دي.
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثر شوی تن وایي زر تر زر دي دا وی ستونزه حل کړی شي، غنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون تر سره کوي.
منګا ډیر احتجاجونه کړی دي، تنخواه اوس ما په نوم راځي. 74 نه په خپل می ډیپټي کړی دا 30-35 ساز ما د ډیوټي وشو. په 2008 کې دی حکومت مونږ ته ویلې د دوه ریټ 9 د په عمل کې مونږ ته چې تاسو وزه کاغذونه راته ورته ول مونږه جلاوتن شو لاړو په زلوزو کېم کې دی راش. تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی تا راشن راوړ په روډ باندې نشو راتلې. مونږ ته ویلو زه مونږه د علاقه کلیر کوو، نو مونږ راوته مونږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی، ماټر هر تر باندې. نو موږ دا غواجب باندې دوی کاغذونه ورته لو موږ راووتو. موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شو ان شاء الله چې موږ اسلام آباد تم لاړ.
د دوی د دې ستونزې په لړ کې می د سرحدي او ریاستی امورو د پارلماني سیکرټر اقبال اپریدینا پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړی شوی ده او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی او په مرکز او صوبه کې د غوي حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي.
او ان شاء الله لذیذ پر روان میټینګ کې موږ ای جی سره هم چې کندې کنا یا ڈی پی او سره هم دا خبره به ډیسکس کوو. او مخکې موږ د ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټي میټینګ وو، پاره کې موږ ای جی راغوښته وو باکې دا پاره کې موږ دوی له هم دغه خبره مخه ته ایخې دي. او ان شاء الله لذیذ راځي چې په دې لندو کې به موږ بیا د دې د دې مسلو حل رو باسو. خو په دې کې ډیر خلک کوم دي دا به حل شوی دي، د دې کې سونه په عدالت کې دي، ځنه خبرې کوم دي کنه چې د عدالت نه بار دي، پاغي کې د دې نوټیفیکیشن هم شوی دي د بحال کېدو لګنه کې لګوندې کې کسان پکې پاتې دي.
خو احتجاج کوون کې وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهانی ورکړی و، خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوی، او د خواوشا دولس کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
لاغه وروسته چې د اکتوبر په دریمه په باجوړ کې د وکیلانو یو غونډه د لانجې ښکار شوه، هغه کې تاوتریخواله رامنځته شو. د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې وکیلانو احتجاجونه او کاربندیز پیل کړی دی. د باجوړ په غونډه کې د جماعت اسلامي ځایي مخکښانو هڅه وکړه چې تاوتریخوالی په رامنځته کولو د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ چې په خپل وکیل هم دی او غونډې ته د وینا لپاره وربدل شو، تقریر ته پرې نږدي. جماعت اسلامی بیا په دغه اړه ویلي دي چې دوی خپل پلټنې کوي او وال مخه محسن داوړ ته معذرت هم کړی دی. نن بیا په منګوره کې د سوات وکیلانو د یو احتجاج وکړ او دوی وویل چې د دوی هدف په راتلونکي کې د ورته پیښو مخنیوی دی. له سواته د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات سیدو شریف ضلع کې چایره کې په سرګونو وکیلانو په باجوړ کې د وکیلانو په دستوره کې الغو تلغو جوړونکو او بیا جګړه کوونکو په ضد احتجاج کړي او عدالتونو کې د مقدمو بایکاټ کړي. د سوات بار اسوسییشن یو غړی سید کریم شلمانی وای چې دوی مقصد د پښتون روایتو ماتونکو او د بار سپکاوي کوونکو په ضد خپل رد عمل ظاهرول دي.
د کومګه تقریبا زموږ چې 100% وکیلانو په دې باندې موږ ډېر زیات خپه یو، دنیا ته میسج ورکو چې دا عمل دی خلکو غلط کړی، موږ یې په دنیا کې رسوا کړی یو.
د سوات بار اسوسییشن مشر عنایت الله اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا وکیلانو مشرانو په فیصله احتجاج کړی او مقصد دی دا هم دی چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې مخې ته را نشي.
موږ همیشه کزه دا وایم په سوات بار کې دلته ډېر غټ غټ مشران راغلي، سیاسي پوهان راغلي دي، لکه عمران خان راغلی دی، مرتضی بټور راغلی دی، نور ډېر زیات محسن داوړ راغلی دی، په تیره میاشت کې هغه ته ډېر ښه عزت ورکړی شوی دی. نو زه دا وایم چې که پرس که داسې قسمه څه پېښه کېږي نو زمونږ خپل آئین شته، مونږ د هغې خلاف ډسپلینری ایکشن اخیستی شو، او د دې نه علاوه د کیپی بار کونسل رولس چې دي، د کیپی بار کونسل ایکټ چې دی، د هغې سره اختیار شته او هغې په هغې د ککړ خلکو خلاف ایکشن اخیستی شي.
په سوات کې د یادې پېښې په ضد 15 عدالتونو څخه وکیلانو بایکاټ سره په سلګونو مقدمې ځنډولی شوې دي. بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان د باجوړ په پېښه د وکیلانو او محسن داوړ نه معافي غوښتلې او ویلي دي چې پېښې تحقیقات روان دي او دوی پارټي به ډېر زر په دا اړه خپل پیسلا واوروی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې شو. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت د هغوی د هغوی د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي د خلک ځکه نشي ستنولی چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې نه دي. خو دا کډوال وایي که حکومت دوی شمالي وزیرستان ته نشي ستنولی نو بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته دی ولیږي. د دغه وزیرستان او کډوالو په وینا سوړ ژمی پرې را روان دی او دا چې هغوی به د هغوی ژوند به لا هم سخت شي. د عمر وزیر په رپورټ کې معلومات اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسیدونکي اختر خان چې د کالونو راهسې په خوست ګلان کیم کې میشته د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نه خواست کړي چې د دوی غور وکړي.
میش د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړي خو د میش په جلګې د هیڅ غور نه کو پښتانه او مشرون ته ونر د پاکستان او مشرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کا ساډا کا سویدو بال باچ به تعلیم استر شو داس پیژام کول وام کول د میش راوندای میش د ګلم خون په بارډر پرلات وایا پرلاسی کا کول وڅاله د کدوا وڅاله د میش دی بالکل مجبوری.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدگی او سیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپسی په دې ځنډولې چې سیمه یې کلیر نه دی. که خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
بار بار دې دا خبره کوي چې تاسو چې کوم سیمه دی یا تاسو علاقې دی هغه کلیر شوی نه دی د تاسو واپسی په هغه پورې ممکن نه ده. که د میځه علاقې نه وي کلیر نور پاکستان خو مکمل کلیر دی. ډېر طاهری وړ کې ویډ کې جنکې ما شومان چې کوم دی بل اقتصادي ستونزې سره میځ مخ مخ.
خوست ګولان کېم کېمیر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میر عباس خان وای چې شپږو کالونو کې د تاخیل کلیر نشو.
دای میشته یی چې وطن د پکلیر کول وخت ده خوشپژ وکول او وطن چې میش وطن یې کلیر شوی نه دی. او باندې تا ود وړوي خپل پر ازی کې د خیمه لاکی کی بل بل باز د خپل وطن پر مونده چې میشته کلا د وطن یار خلصیږي. د ژمی اڅه ترتیب د میش سره نشته خیمه مخ کې میشته یې نسیار رو کړی وي آی اس دړې شوی دی.
کلام او چې افغانستان کې میشته کډوالو واپس ای پاړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل په یاد موضوع باندې موقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو سره د یادو کډوالو واپس ای پاړه په بیا بیا خبرې کړې. لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه دی ویلې شوی. د کلیر کولو عمل روان دی. تما کړي چې زر نور دغه سیمې کلیر شي پس با د کډوالو واپسې بل بهیر پیل کړي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله کا یو اړخته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستي سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي. نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوي وي چې د کډوالو په وینا د 15 تر 20 زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسې غوښتنه کړې.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هلې
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د دې ادارې په وینا له 1.5 کروڑ زیات پاکستاني وګړو له دوی سره ځانونه رجسټر کړي چې پکې د 6 کروڑ نه زیات نارینه شاوخوا 15 کروڑ زنانه او له 2.5 زرو زیات نرخزان ووټران شامل دي. د نرخزانو یو استازي بیا ویلي په ووټر لیست کې د دوی شمیر ډیر لږ خودل شوی دی. تفصیل له پیښورا شبیر رحمت جان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15 مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې په کې د سلور وانو صوبو نارینه زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه پټول پاکستان کې د یو لس کروڑ نه زیات د وټرانو اندراج شوی دی چې پکې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې درې نیم کروڑ نه زیات نارینه سکم درې کروڑ زنانه او اتل سو نه زیات نرخزیان وټران شامل دي په دویم نمبر سین صوبه دا چرته چټول د وټرانو شمیر د دوه کروڑ او سلور درش لکو نه سیوا دی او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه اته سل ویخله کده او په خیبر پښتونخوا کې د وټرانو شمیر یو کروڑ 15 لکه نه سیوا دی چې په کې نارینه وټران یو کروڑ لس لکه زنانه سلو اتیا لکه نه زیات دي او نرخزیان یو سل درې دیرش دي سہیل احمد چې په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې د 11 کروڑ 57 لاکھ 48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناري نو وټو نه چدي نو اغا 6 کروڑ 40 لاکھ 78,616 دي او د زنا نو تعداد چدي نو اغا 15 کروڑ 14 لکه او وش په تزر سره پاسه دي خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 38 درشوي دي په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د وټرانو تعداد موږ سره دي 1,95,33,964 لس لکه شپږ او یا زرا 1,500 او 38 دي او د زنانو تعداد چې دي هغه سلور اتیا لکه او 55,200 د پاسه دي
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته ویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې پلکونو کې ده خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري نو باید الیکشن کمیشن سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې دونیم زر خواجه سره رجسٹرډ دي په پور پاکستان کې انو چې کوم 13 میرا نشو وا یا مردم شماری شو وانو هغه کې خواجه سره او تعداد 10,500 پورې دغه شو خو اصل کې د خواجه سره او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سره خپل شناخت یا آی ډی کارډ حاصل اولو کې هغه مخ کې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کمستون سی دی نو هغه مخې تر اغلی دی الیکشن کمیشن چې کوم شمیره ورکړی دا چې دونیم زرا رجسٹرډ ووټرز دی نو دا ډیر کم دی د لپاره دوباره خلې ځلې په کار دی چې زیات نه زیات خواجه سره چې کم دی هغه رجسٹر کړی شي ایز ووټرز
د نرخزیانو د دغه غوښتنو پړه الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا وایي وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخزیانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي او دا غي د کارډز مختلف ایشوز دي په نادره کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه د غي ډیټا غوښته موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دا غي چې کوم چاچا اپلای غانې کړې وي اوس په پوری هغه ته کارډز دي ایشو نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن او پاکستان سره شیر کو او هغه به نادرا سره شیر کوي نادرا بد دی حواله سره دا غي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړه نو دا الیکشن کمیشن او پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز گروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغذ افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغذ اقلیتی دي نو اقلیتی برادری دا موږ د ټول د پاره موږ د پاره ټول چون کې بحثیت ووټر هغه زموږ سټیک هولډرز دي
د ووټرانو د ختمي فیرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د وټرانو شمیر 8,00,000 نه سیوا دی چې پکې خوشه 4,15,000 نارینه سکم 4,00,000 زنانه او وو فاجا سره رجسٹرډ وټران دي د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمي وټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګیدلې وی او چاته چې هم سړول شکایت وی نو پدرې اتیا سوا دوی خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږل شي د الیکشن کمیشن شمیره تر مخه 2013 عام انتخاباتو کې پټول پاکستان کې د وټرانو شمیر خوشه 10 کروڑ وو ولی اوس سباند 1 کروڑ وټران نور هم سیوا شوی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږیږئ. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له اسرا لمبمند اورو.
په بلوچستان کې د امین شلګوند یو مخخ اسد خان څخه د لادر کې دوزه د نن پرلط پیل شوی. په چمن کې د کل عبدالله ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته د پرلط پر مهال د امین شلګوند صوبای مشر اصغر خان څخه مشالې ډوټول چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې اسد خان نوی مندل شوی. د امین شلګوند د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو سکتر اسد خان په 15 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان و چې په لار لادر کې کړل شو. په بلوچستان کې د وکیلانو په یو غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ او د کمی سملې غړي موسن دول د وینا پر مهال په شوي الغاو تلغاو کې د خېلو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتونخوا صوبه کې د وکیلانو کار بندیز دی. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر پر 3 په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوي الغاو تلغاو تر شا د جمهور اسلامي د ځای مشرانو لاس دی. خلکو د جمهور اسلامي د خبر پښتونخوا مشر سینیټر مشتاق احمد خان له وکیلانو موسن دول بخنه غوښتي او ویل دي چې ګوند یې د پیخي په باب پلټنې کوي او زر به خپل فیصله واوروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې مونځ په شیرزي لوبغالي کې ادا او په جلال آباد ښار کې په خپل پلرني کلی هجرت کې خاورو ته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د 13 جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. او د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د دې هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړې دي. د غوښتنه د هغو زرګونو مظاهرچیانو وه چې کوڅو ته راوتي په حکومتي ودانیو حمله کړې وای چې اسټابلیشمنت ګوندونو په پیسو د ووټونو په اخیستو سره انتخابات ګټلې دي. نن له دې مخکې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد د ولسمشر په کنټرول کې دی خو د نوموړي موقعیت په اړه معلومات نشته.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو بل رپورت ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د قطر پلازمینه دوحې ته رسیدلی دی. له نوموړي سره د خپل حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دغه سفر کې ملګري دي. یو افغان چارواکي ویلي ولسمشر غنی پرون مخام د قطر له وزیر اعظم او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره لیدلی دي. تفصیل د ملالای بشیر پر رپورت کې وو.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي. د لا زیات ناتر د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړل. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی غنی پرون ماشام د تلی په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
در ای دیدار روی گسترش
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوه. دوه ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو همداده. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. تاکل سوی د شاغلی غنی نن د تلی په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو د دوشنبه په ورځ ویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي او ټول هڅه کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دی ویل
هر رئیس جمهور به شر د سطح دو کشور است
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم درکوي چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکه چی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقه لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ییز اجماع له لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدر اعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یوه درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
پرون د لاهور په وتاړه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د ګوند نورو یو شمیر مخکخانو پر ضد د ملک او د ریاستي ادارو خلاف د غوې د خبرو لپاره مقدمه در چوي. دا د اقدام وروسته لغې شوی چې د مسلم لیگ نون د مشرانو د حکومت پر ضد تیز بیانونه ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران سوایي او بیا حکومت څه دریز لري، دا به د داود خټک په دې رپورت کې وورو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شو. د مقدمه ورستل اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارٹی نور مشرانو یې ل تیر دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیز کړی. د ګل پورز په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارٹی نور مشران لکه رانا ثنا الله، احسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر پاڼه لیکلی چې له حکومته وار پر خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداری او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي، نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں داندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے،
په انتخاباتو کې د داندلی په ضد خبره کول بغاوت وي، نو بیا به په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی په ضد خبره کول بغاوت وی، نو هر ورځ به بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. کدا بدعنوان حکومت د لری کول خبره بغاوت وی، نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. کدا بیروزګاری خبره کول بغاوت وی، نو هر ورځ به بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباہی خبره کول بغاوت وی، نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لټ سویل بغاوت وی، نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کارویانو سلسله اغه وخت تیز شو چې تیر میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراټیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک اغاز کوي، خو تیر ورځ د 11م اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شو دي. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ور کړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلي تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم روانه. تیره هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسې کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې تر شا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ویل چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتې وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15 عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
داود خټک رپورټ. د سپتمبر پر 6 د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیزی خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کړې دي. هغه د درغلۍ په مقدمه کې سزا شوې او دا مهال علاج لپاره په لندن کې دی. حکومت وایي که نواز شریف سیاست کولی شي نو معنا دا چې هغه روغ دی او باید هیواد ته د خپلې سزا تېرولو لپاره ستون شي، خو مسلم لیگ نون وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله هلته د ډاکټر لیدو ته اړتیا لري. بشیر گواخ معلومات راکوي.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي رهبر یې نواز شریف به تر هغې پورې له لندن راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشې شوی او لندن ته د درملنې لپاره تللی نواز شریف په اړه د هغه ویان محمد زبیر وایي مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میا محمد نواز شریف به سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعال وي، لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریځ دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی، ډېر مؤثره دی. بل دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید هملته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوې چې هغه سیاسي سازش بولی. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15 اسلام آباد هایکورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارلو لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استولې چې لا یې ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4 په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي. دیوی موږ د عدالت د حکم تر مخه د هغه د نیولو حکم د خپل سفارت له لارې برتانیا ته لیږلی دی. ډیرو ملکونو سره چې برتانیا پکې شامله ده زموږ دا تړون نشته چې مطلوب خلک دې پاکستان ته راولیږي. زموږ څخه مخکې حکومتونو په قصدي ډول د داسې هیوادونو سره دغه رقم تړون ځکه نه دی کړی چې دوی ته معلومه وه چې د دوی اساسي پکې موجود دي. اوس موږ کوشش کوو چې ډیپلوماتیک لارې هم وکاروو او قانوني هم. موږ برتانیا ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین مات کړی دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راودي هلیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 په ګڼ ګوندی زغونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړل چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړي. هغه له لندن په خپلو تقریرونو کې پر پوز په سیاست کې د مداخلي تورونه پور کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلي او راغلي وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورونه ردی او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړي دي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر وایي نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیا کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. اډوکیټ وزیر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
اکسټرادیشن ټریټي نشټوالي په وجه پاکستان حکومت لپاره وزا یو ډېر غټ چیلنج دی او زمانه شي خیال چې څه داسې بل ارینجمنٹ جوړ شي. البته دا چې پاکستان کې کله دلته برطانیا ته یو کس وانټیډ وي نو پاکستان یې جذبه خیر سګالی یا بل یو داسې هغه جوړ کړي ارینجمنٹ چې آکسان ورکي، خو چونکه د برطانیا یو خپل قانون دی، هغه خپل اصول فالو کوي، خپل قانون فالو کوي، چې په کوم ځای کې اکسټرادیشن ټریټي نه وي نو دغه شی بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شي خیال چې نواز شریف باندې ایکسٹراڈائز کی دد د ویل دد د خپل غا په خلاف چې څو بر د خپل نه راغلی نو د پاکستان حکومت دپاره دا شاید غټ چیلنج دی.
او یو کلن نو شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دی. داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نوموړی درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. هغه ته په 2013 کال کې د درغلیو په یو مقدمه کې د 2 کاله بند سزا اورول شوی. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پیښور های کورٹ پریکړه کړې چې د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان به په نو زم شو قبایلي ضلعو کې هم د ورچوال یا انټرنیټي عدالتونه جوړوي. د قبایلي ضلعو وکیلان وایي د مقدمو د ژر اوریدنې او د هغو د حل لپاره د دوی عدالتونو ته باید اسانتیاوې ورکړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
قبایلی ضلع خیبر کے وکالت کون کے وکیل تاج محل وائی چدوی تا اکثر ڈیر اگران شی چپیو تاریخ دل تہم مقدمہ وی او پیخور ہائی کورٹ کے ہم پیشی وی او یا د معمولی درخواست جمع کولو یا چالان لپار ہم پیخور ہائی کورٹ تا تگ وی نو ڈیر وقت ضائع کی گی او د دې چې د خلکو نور هم ډېر ستونزې وي او تګ را تګ ورته نه یوازې ګران بلکې ځینې وخت خطرناک هم وي. نو که د انټرنیټ د لارې داسې اورېدنې شروع شي نو د دوی او د عام ولس لپاره به ډېر غوره شي.
لنډې کوتل ته ضرورت شو تیراتا ملاګورو ته شلمان ته په تګ را تګ کې چې د خلکو دښمنۍ وي یو د چالانونه راوستل نو ډېرې مسالې پیدا کړي. نو که دغه شان دې سیستم دوی شروع کړي نو کېدای شي دې سره مسالې په موقع باندې د هر کسو لپاره طریقه جوړه شي. دغه نور سټېشنو کې هم
ہم روان کال کے دا پیخور ہائی کورٹ دا چیف جسٹس وقار احمد سیٹ پامر دا پیخور ہائی کورٹ پا شمول پا صوبہ کے دا ڈیویژن پکچا ورچوئل کورٹس یا دا انٹرنیٹ دلارے مقدموں اور ادنے شروع شوی دی اور دا دی دلارے قضیے کون کے وکیلان وائی چڈیر یو خگام دے نو باید قبائلی ضلعوں تہم وہ غزا ولی شی. پیخور ہائی کورٹ کے وکیل بابر خان مشال لیڑو تا پدے حق لوائی
چکم عدالتوں کے زیاد انٹینسٹی والا کیسز چکم دی اگر راضی اگے کے ویڈیو لنگ سہولت دیشتا تیرے ڈھیر ہٹ فائدہ دا شوا چے زموں گا دا چکم لیگل فیٹرنیٹی دے یا زموں گا چکم کلائنٹو نے دی بدل تا اگے پار رات کلا کلا ناممکن کی گی یا مشکل کی گی اگے پار ڈھیر زیاد سہولت شوی دی جی 1 ڈزن نہ زیاد کیسز ما ویڈیو لنگ کے کڑی دی.
دا پیخور ہائی کورٹ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خبر پان تر مخا دا مئی 2016 پورے دا قبائلی ضلع عدالتوں کی خوشا یو لک کیسونا روان دی اولا پریکړه نه دی شوی او هم دغه دوران کې یو لک شپږ شپږ تزر نوې مقدمه هم دایر شوی دی. خبر پانه تر مخه د کرونا وبا نه د بچ کېدو د قضیې زور فیصله کېدو او قبایلی ضلع د صوبې نور ضلعو سره یو شان کولو کې با دا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې عدالتي کاروي مهم کردار لوبوي. د های کورټ چارواکي وایي چې ډېر زر با په دې کار پیل شي ځکه د دوی په وینا دا کرونا وبا له وجې لګېدل لاک ډاون کې کیسونه یا مقدمه نور هم سیوا شوی وي دي او دغه دوران کې عدالتي کاروانه د نشت برابر وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د یو شمیر پرمختللو جمهوری هیوادونو په سیر د پاکستان په پونتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیې موجوده وي او یو شمیر سیاستوال هم له دغو اتحادیو کامی سیاست ته وتلي دي. خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونینز بندیز ولګید چې تر اوسه دوام لري. د مترقی زده کوونکو اتحادیې یا پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن په پونتونونو کې د اتحادیو بحالولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. زموږ همکار منور شاه له زده کوونکو سیاستوالو او حکومتي استاذ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د تعلیم په حق د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې حکومت په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونینز بحالولو باندې غور کوي. د تیر کال په دسمبر کې وزیر اعظم عمران خان هم له هغه وروسته دغه ډول سرګندونې کړې وې چې په ټول پاکستان کې ځوانانو د سټوډنټس یونینز د بحالۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان په زیاترو پوهنتونونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې فعال دي نو بیا د سټوډنټس یونین څه ضرورت دی؟ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر مزمل خان کاکړ په دې حق له وویل
دا ایونټس چې دا صرف د یو مخصوص ګروپ پورې محدود دي، مګر هغه د یونیورسيټي چې د ټوټل سټوډنټ کم نمائندګي ده هغه نه کیږي. اوس په پنجاب یونیورسيټي کې 40,000 سټوډنټس په هغه کې چې کم تنظیمونه دي هغه ټوټل 5,000 سټنټیم نه لري، مګر دا خو د 40,000 په سره نه څه کوي. موږ وایو چې یو مخصوص نمائندګي وي د ګردو سټوډنټس چې هغه پر اجتماعي مسلو غایي.
مزمل خان کاکل زیاتوی چې په پوهنتونونو کې موجود دي د سیاسي ګوندونو د ځدکونکو څنګ له پوهنتون بهر د خپل ګوندونو لپاره جلسو جلوسونو احتجاجونو او نورو سیاسي حالو زلو کې ډیره برخه اخلي، خو په پوهنتون کې دننه مهمو مسلو لکه د فیسونو زیاتوالي، جنسي زورونو، سخت دریځي او نورو درغلیو د خاتمه لپاره موثره کردار نه لوبوي. دا چې کپه یو په هنتون کې د ټولو سیاسي ګوندونو د ځدکونکو څنګه اتحاد جوړ کړي، نو دا د سټوډنټس یونین کردار نشي لوبولې. په دې پښتنه د پاکستان ډیموکراټک فرنٹ یو مشر نغمه بيبي وايي،
جتنے بھی گروپس آتے ہیں مارچز میں یا
کل کل داس کی گی چھ مونگ د قومی مسئلے لپار روزو نو د ٹولو سیاسی گندنو تصدقون کو سانگی را سر ودری گی خوتل داس نوی زک چھ سیاسی گندنا بلا بیل نظریات و اہداف لری او تصدقون کو سانگی ہم تصدقون کو د مشکلات و حل کولو پر زے تخپل خپل گندنو نظریات او اہداف تا جمنی وی چھ پ نتیجہ کی زیاترا ل یو بل سرا اختلافات او زین وقتن کے د تشدد پیخی هم را مستقیگی. نو پا دی وجہ پا پاہندونو کی دا سیاسی گنتونو دستکون کو دا سانگو اتحاد دا سٹوڈنٹس یونین متبادل نشی کے دے.
نغمہ بی بی ہم داراز وائی چې سټوډنټس یونین یوازې د زدکونکو د مسایلو د حل لپاره جوړوي او د ځوانانو د تربیت او تفریح لپاره بیلابیلې حل ځلې کوي. داراز د حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وای په کار دا چې ځوانان د عملی ژوند لپاره هر ډول زده کړې په پوهنتون کې وکړي.
دا سټوډنټس یونین چې لیکنا دا یو قسم ته د طالب علمانو د تربیت حصہ ده. زه خپل یونیورسيټي کې پاتې شوم او 1971 کې په خبر یونیورسيټي ته راغلم. موږ تعلیم په کلاسونو کې کولو او تربیت مشه دی یونینونو کې کېدو. زه یونین انتخاباتو تم ولاړم. دا ډیر صحت مند سرگرمی وا دی کې بو مباحثه بو وی دی کې بو ډیبیټ وو دی سره بو خلکو دلیل ویل او دلیل اوریدل زده کړو. زما په خیال کې خدای ډیر ضروری دی، یعنی دا نه بغیر پوره تربیت نه کیږي.
د افراسیاب خټک په وینا په سټوډنټس یونین د بندیز ورسته په پوهنتونونو کې سخت دریزی او تشدد سیوا شوه دی چې لوجی د ځوانانو په تعلیم هم بد اثر کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړې نګت اورګزی وای د سټوډنټس یونین د بحالولو لپاره به عدالت ته رجوع کوي.
سټوډنټ یونین چې دی نو دا یعنی دا یو کیاري په شانتی دی، نو د دې بحالی د لپاره ما الریډي یو قرارداد می جمع کړی دی کې دیشي چې کوټ کملاړه شمه چې دا سټوډنټ یونین چې دی دا موږ ته مستقبل د لپاره خو لیډران راکړي. اغه خزدا اغه سره دی په خوا تاسو د ضیاء الحق نه مخکې تاسو لیدرشپ ګوري، نو اغه یو پخته ذهن منجه وي اغه سیاستدانانو چې اغه رورو ختمي دیلګیا دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړي او د تعلیم د قائمه کمیټه مشر پښتونیار خان وای چې د سټوډنټس یونین لوجه د ځوانانو تعلیم ته زیان رسی.
دوی چې زمونږ ډېر کوالټی لیډرشپ د سټوډنټس په وتلې دي پیدا شوې دي په دې فیلډ کې خپل اکټیویټیز سره ځان پیل کړي. خو بهرال اول مکتبل خپل طالب دی ځکه چې زمونږ مور پلار په دې سخت په دې تکلیف کې زمونږ ته خپل فیسیلیټی راکړي خپل کورنۍ په پیښاتو نشو لاړ هغه دغه کوم سوچ دی هغه ته موږ نه ورسو. دوی دا موږ ډېر ازمایش دی په کوم باندې
د پرمختللو جمهوریت هیوادونو په سیر د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زدکونکو اتحادیه موجوده وي او یو شمیر مشهور سیاستوالان هم له دغه اتحادیو قامی سیاست ته راوتل دي. خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونین بندیز ولګید چې تر اوسه دوام لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سواد د منګوري لوی ډاکخانه کې دا وخت دوه کسان کار کوي چې یو پوسټ ماستر دی او بل ډاک سنبالون کې دوی وای سو کال وړاندې په دې ډاکخانه کې 1400 کار کوي خو زیاتوي چې د حکومتي نه پاملرنې لوجي د دوی کار زخت اغیزمن شوی دی. په کمی سملا کې د سیمې منتخب غړي بیا وای د ډاکخانه د موضوع په اړه د خلکو شکایتونو به اړوند وفاقي وزیر ته رسوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د منګوري لوی ډاکخانه چې د وو لکو آبادۍ لپاره جوړه شوې پوسټ ماسټري وایي چې څو کال وړاندې ډاکخانه کې کار ډیر زیات و. دوی به د ډاکخانې نه د بینک کار هم اغستو، د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانې ولستا یو شمیر اسانتیاګانې ورکولې. ولې اوس زیاتره خدمات بند شوي؟ ډاکخانه کې چې کوم 12 اهلکار تیرو 100 کالو کې ریټایر شوي وروسته نور ندی برتی شوي. ټول ډاکخانه په دوه تنانو چلیږي.
سټاف کمې دي، سټاف نشته دی، وخت په وخت باندې چې کم دا کېږي کم ریټایر کېږي هغه بځای نوې کسان نور ناراضي کار باندې به اثر پریوزي، فرق پریوزي. دا اپګریډیشن زمون په 2016 کې شوی دی، هغه اوس په پوره مونږ ته چې کم دی هغه ریلیف مې کوم مېلاو نشته.
د منګوري ډاکخانه نه پینشن اغستون کې مشر عبدالرشید وای چې یو وخت کې ډاکخانه او خاتونه رسون کې ډاګي ډیر اهم و. ولې د ډاکخانه ودانۍ او کارنا داسې کاری چې حکومت دغه اداره ختموي؟
د گیبه کور ته لړ غوا ال تکې سړی تور وړ به خط په اور کو کمونیډر به راغلو خو خانه کل چرو وسړ خانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده. مونږ وایو چې را دل خو ترقی په کار ده.
پمینګوره کې یو شخصي بانک یو بی ال برانچ منیجر محمد دریب وای چې پمینګوره خار کې د سلويختو نزيات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خاتونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي، ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارینه ډیر ښه دی.
ټول پرایویټ ادارو ته ډاګ ورکې خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او غوړي سیو کی او اخ شانتي بل ادارې ته لاړ شي. کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ ته اکسسبل دی خو هغوی چې کم دی هغه مونږ بس سوکرا لیگی نه چې مونږ کلکشن وشي مونږ تپوسو کو نه وای زمون سره کسان کم دی مونږ خو انسټنٹ کار غواړو چې انسټنٹ کار د پاره بیا مونږ پرایویټ ادارې.
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق د سوات سره دی په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه ولی هغه سره جواب رانه کړو. البته د سیمې قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکخانو معیار ښه کول لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکخانو معیار به ښه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د مشال ریډیو د خبرونې د پای شي بي د خبرونو لنډیز له اسرار علم مومند.
په بلوچستان کې د میشل ګوند یو مخکخ اسد خلاص تخزید له درکې دوزه د نن پرلت پیل شوې دی. په چمن کې د کل عبد الله ډیپټي کمشنر د قرمخه ته د پرلت پر مهال د عوامي نشل ګوند صبې مشر اصغر خان تخزید مشالې دوتو چې احتجاج به تر هغه روان وي تر څو چې اسد خان نوې مندل شوی. د عوامي نشل ګوند بلوچستان صبې د اطلاعاتو سکتر اسد خان ناڅګزه په 22 سپتمبر په خپل موټر کې له چمن څخه د کوټې پر لور روان و چې په لارې لا درکې کړل شو. په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د پښتون ژغورن غورزنګ د یو مخکخ او د کمی اسمبلی غړي موسن دول د وینا پر مهال په شوی الغاو تلغاو کې د خلکو کسانو پر ضد نن په ټوله خبر پښتون پاسوبه کې د وکیلانو کاربندیز دی. وکیلان تور لګوي چې د اکتوبر په 3مه په باجوړ کې د وکیلانو په غونډه کې د شوی الغاو تلغاو تر شا د جماعت اسلامي د ځای مشرانو لاس دی. بلکې د جماعت اسلامي د خبر په مخه مشر سېنېټر مشتاق احمد خان له وکیلانو موسن دول بخنه غوښتې ویلې دي چې ګوند یې د پیښې په باب پلټنې کوي او زر بخپله فیصله واوروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې مونږ په شیرزي لوبغالي کې ادا او په جلال آباد ښار کې په خپل پلارني کلی هجرت کې خاور ته وسپارل شو. نجیب ترکی چې د تیر جمعې پورس په جلال آباد ښار کې په ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و نن سهار وختي مړ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له امیر تمیم بن حماد ال ثانی سره د قطر شاهي هیواد په امیری دیوان کې قتل یو ویلې دی. هلمند چې د دوی ګډه هڅه با په افغانستان کې له امن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبر د ولسمشر غنی ویان د صدیق صدیقی په خپل ټوټر لیکلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر ته ورسید. او د قرغیزستان مرکزی الیکشن کمیشن د هیواد د 4 اکتوبر د پارلماني انتخاباتو نتیجې لغوه کړي. د غوښتنو د هغو زرګونه مظاهرچیان وا چې کوڅو ته راوتي په حکومتي ودانوي حمله کړي، وای چې اسټابلیشمنت ګوندونو په پیسو د ووټونو په پیسو سره انتخابات ګټلي دي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، اسرا لممن او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.